درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استادو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپان لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استادو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوي په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاریو یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنوي چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکېچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې دي د بې استاد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربه توپ په هراري کې دواړه لوبډلې 350 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 50 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالره اټکل کړي. د روټرز خبرې اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو خو جواب للی ز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تر تیر دکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وی درونه او للی ز دکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوجه زکون کې د لوستر پای پر سره ماتیو کې یو څه ذکرې قدر منو خو روز د کون کوله کسرنګ چې مور او تاسو پتیر روز لوست کې دا پتیر روز لوست کې مور او تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله مند يم درنو ز کون کوم خلک دینه چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل ځنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. په ژوند لیست د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز مړه تاسو د نن ورځ سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافي ده. کتاب صفحه د 25 میلی صفحه څخه پیل بهتر 28 میلی صفحه پرې. خو ژوند لیست د کون کو مړه تاسو د نن ورځ درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافي، دریم لوړې سطحې، څلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله په ژوند کول لیست د کون کو راځو خپل درس پیل کوو. موږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژوند کدر مون زده کون کو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوایو او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. هم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسئ. د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اوربندې را څرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشتې د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیلي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچېره تاسو نقشې ته متوجه اوسئ تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترې نه سوک چې ده په دې ځای کې په دغه کوچنی سوک کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندر شهرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دی هغوی هم دغه چې په منځنۍ اسیا کې موقعیت لري دی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو لدې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوژز د کونکو اوس هم د لوس پدې برخه کې مراو تاسو د طبيعي جغرافي په حق ولولو چې طبيعي جغرافي څه ته وایي او زموږ ګران هیواد سره ول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوژز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیدکو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د وډي سره جوړ کړي چې او دغه غرونه زمر د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالي دغه سیمې چې کوم ډیر زیات لوړې دي، نو دی کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ ته دوه سیمې ته متوجي وسو په تو دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي چې په هغه سیمو کې اورښتونه ډیر زیات د واوري په پانه سره وي چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو کډرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستل چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې یو خپل یو پر درې برخې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وي. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونو او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې ستا وای زموږ ګران هیواد افغانستان هواري سیمې کې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطح یا هم موقعیت متوجي او سیجو سیمو ته متوجي او سیجو هغه هواري زمکه چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجي او سیجې ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي ماتېدونکي سطح لري، نو دغه سطح چې لوړې پرتې وي دغه سطح د لوړ سطح په نامه سره یادیږي او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي هغه په خپل د پامیر او د بهان سطح دي، او د دې ترڅنګ مرکزی لوړې سطح دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړې سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطح چې ده د اسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی یې د سمندر د سطح څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوژ زده کوونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاورې کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکهونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهم او ارزښتمن هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو وا سیستان او بکوا دشت دي چې په دغه سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپل د همداب اپ دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپل په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګ ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګ د لیلی دشت چې په خپل په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یخه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده. نو په دې کې د دې لامل څخه ورښتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشاله ګلریز د کونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې، د دې ترڅنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو پیژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیا لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګ لوړی سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. دې برخې کې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می پنځه پښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زکوونکي به هم دغه پنځه پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او ورسته به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه ترڅنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړی سطحې، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړی سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله منده په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جم داله پمان شو وخت درته واړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وګړي زكون کو زه پرشنه هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. دا تم ټولګي جغرافي مضمون سره رمډوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منه وګړي زكون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدر منه زكون کو زمرا تاسو د نن ورځې سلرم لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهې شي. کتاب صفه له 28 نه پیل به تر 10 مې سپې پني. هم ترنګ قدر منه وګړي زكون کو زمرا تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زکونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ تاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرې ورځې لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د همچنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 50 او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې درسان خوږو غوښتل زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دی. د دې درسان قدرمنو غوښتل زده کوونکو، اروپا د لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسته، لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پرسته او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبو په واسطه سره راچا پرسته، چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانی سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانی سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیتراني په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوښتلی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتري هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و، مور تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتري هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، صبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې نه کچېرې موږ د دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هیوادونه دي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درسان قدرمنو غوښتلی زده کوونکو، موږ تاسو په دې هکله ولولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې و درنو ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروی، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکراین. د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر من زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزمینو، د اوبو ډکو سیندونو، متعدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرزمینونه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، اورشتي هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچې څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلي ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره ترسول کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا لوی وچې د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای شي. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو، د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوهم چې دی، سره له دې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږه قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځنی او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هالنډیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس قومونه یا هم سلبایان دي، دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو